یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې په تیرو ولسي جرګې په ټاکنو کې هم په افغانستان کې هغه وروسته پاتې ولایت چې خلکو یې په ټاکنو کې کم ګډون کړی وو. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسیس مرشغله ازادي راډیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلیو 12 نیمه بجې دي. اوس هم وخت را رسیدلې چې له فرشته جلازی څخه د مهم خبرونو سرچکی واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د 2019 میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,316 ملکي وګړي وژل شوي او 2,436 تنه زخمیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 25% ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو او د نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیښ شوي دي. د اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواو ژغ کړی چې ملکي تلفات یې صفر ته ورسوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د امریکا جمهور رئیس پرښتنه ورته کړي چې په امریکا کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې جمهوري ریاست لپاره ټاکنې په 2000 میلادي کال کې کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره هم د سولې خبرو ته خوشبین دی او په دغه تړاو باندې هم حقیقي پرمختګ شوی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یو پوځي قطعې ته نږدې د خلکو په کورونو راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې مامورینو ویلي دي چې الوتکه د خلکو په کورونو رالوېدلې ده او درې ودانۍ تخریب کړې دي او ډېر ملکي وګړي د همدې امله په مړو او زخمیانو کې دي. د زخمیانو یو شمېر کسانو روغتیايي حالت ډېر نازک بل سوی نو د مړو شمیر شایي بدل سي. تاسو را ازادي راډیو اوریوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنی واورو چې وژمی جبارخیل چمتو کړی دی.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري. دا خبرونه نن تور زیړی ته ځانګړي شوې ده چې زه وګما جبار خیل یې کوربه توپ کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې مو ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغیو متخصص را مل مکړی دی. خو مخکې لدې چې ډاکټر سیف ته خراغلاس ووایو، په سر کې به یو ریپورت واورو چې د تور زیړی په اړه باندې چمتو شوې ده. تور زیړی یا هپټایټ بی یو له مرګونو ویروسي ناروغیو څخه دی چې هر کال د زرګونو کسانو ژوند اخلي. دغه ناروغي په اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته لیږدېږي. په افغانستان کې سره لدی چې د اخته کسانو کره شمېر نه ده معلومه، خو د کابل انتانی روغتون ته هر ورځ ډیر شمېر په دغه ناروغي اخته کسان ورځي. تور زیړی یو ډول د ډي ان ای ویروس دی چې د ځیګر د حجرو د خرابوالي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. دغه ناروغي یو ساري مرض دی. کوم کسان چې په تور زیړی اخته دي یا د دغه ناروغي آثار په ځان کې ویني، نو باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دغه ناروغي په اولو پړاوونو کې د درملنې وړ دی، خو کله چې دغه ناروغي پرمختللی شي بیا یې درملنه سخته شي. تور زیړی چې کله پرمختګ وکړي، نو د ناروغ د ځیګر د خرابوالي او یا د ځیګر د سرطان لامل ګرځي. ډاکټر مراد ماموزه د انتانی روغتون رئیس په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د مریض د پیژفته حالت د مرګ سبب کیږي. بعض وختو کې دغه یو خفي یو مخفي سر لري چې اراز و معلومیږي، اما ویروس د انسان په جګر کې موجود دی چې په مرور د زمان سره یو نوی اختلال لري چې موږ ورته سیروز وایو، یا جګر انساج له منځه ځي چې هغه باعث کیږي چې بالاخره د مرګ سبب کیږي. حتی بعض وختونو کې د دغه امراضو اختلاط سره سرطان د جګر د هم ډېر پیشرفته حالت ده چې دا عمده اختلاطات دې مرض دي او سبب د مړینې د یو نفر د مړینې سبب کیږي.
ستومانتیا، بېحالي، خوراک نه کول، زړه بدوالی، درد د خېټه په خې طرف کې احساسول دا د تورزيړي نخې دي، خو دغه نخې په هغو کسانو کې چې مرضی پرمختګ کړی وي فرق کوي. په پرمختللو حالاتو کې د پوستکي خارښ، د بندونو درد، د سترګو د رنګ زیړېدل، د ژبې زیړېدل او د تشو امتیازو زیړېدل د دغه اوږدمهاله ناروغۍ د پرمختګ نخې دي. ډاکټر مراد مموزه یې په اړه وایي:
په سترګو کې یو زیړ رنګ پیدا کیږي چې موږ ورته اکټیر وایو په طبي اصطلاح باندې، او د جلد رنګ ټول زیړوالی پیدا کیږي چې په طبي اصطلاح باندې دلته د بیلروبین یو نوی مواد ده چې په وینې کې موجود دي، او د دو تعداد زیاتیږي او په جلد کې تراکم کوي، او د سترګو په برخه کې چې د سترګو او د وجود د زیړوالي سبب کیږي چې دا یو حاده مرحله ده چې موږ په طبي اصطلاح ورته اکوت مرحله وایو، چې دا هم پیشرفته حالات مریض اعراض یا علائم یا نښې دي.
د تور زیړی درملنه نظر، عمر، جنس او د ناروغۍ ډول ته فرق لري. د پاکوالي د نه مراعاتولو په صورت کې د دغې ناروغۍ د لیک د امکان نورو کسانو ته ډیر دی. په ډیرو برخو کې د خلکو د ناخبرۍ او فقر په دلیل په افغانستان کې خلک د یو سورنج پیچکاري نه سو کسانو ته ګټه اخلي، او په کورنیو کې بعضې خلک د یو برس نه د غاښونو د مینځلو لپاره په ګډه باندې استفاده کوي، او همداراز دې ته ورته نور شیان په ګډه استعمالوي چې دا کار خپله د دغې ناروغۍ د لیږدېدو لامل ګرځي. تور زیړی د دې سربیره چې د کالیو، د لوښو او تشناب د ګډې استفادې څخه د یو کس نه بل کس ته نه لیږدول کیږي، خو دغه ناروغي بیا د نورو شیانو لکه پاکي، د غاښونو برس او نور داسې شیان چې ممکن د ناروغ په وینو ککړ شي د یو کس نه بل کس ته لیږدول کیږي. بیا هم ښه راغلاست، دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې نن مو د تور زیړی په اړه ځانګړې کړې ده. ډاکټر سیف فریدالله عمری خبرونې ته ښه راغلاست، او په سر کې راته د تور زیړی په اړه عمومي معلومات راکوي چې دا څه ډول ناروغي ده.
او مننه جبر خیز، زه هم خپل نیک هیله او سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او ډیرو معزز او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او همدارنګه لکه څرنګه چې نن د اپاتیت دی یا د زیړی نړیواله ورځ ده، او بیا هم د زړه له کومې د ازادي راډیو څخه مننه کوم چې نننۍ صحیح خپرونه یې د تور زیړی یا اپاتایټس بی لپاره مختص کړې ده. راپوشو خپله باندې اپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی. تور زیړی یوه ډیره خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دا ناروغي کیدای شي په د پټول نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې په خاص ډول زموږ په هېواد کې پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي، او هر کال یو ډیر شمېر زموږ هېوادوال له مرګ تر کومې پورې رسي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې هپاتایټس بی یا تور زیړی د لومړي ځل لپاره په 1903 کال کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېدله په استرالیا کې د هغو وګړو په وینه کې چې هغه بومي استرالیان وو کشف شوه، او د لومړي ځل لپاره د استرالیا انتیجن په نامه سره ونومول شوه چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی یا تور زیړی په نامه سره یادیږي. او همدارنګه بیا هم د یادولو وړ ده چې د نړۍ په کچه باندې لسم علت د مرګ چې دی هغه هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی دی، او د نویو ارقامو له مخې چې شاوخوا په ټوله نړۍ کې په حدود د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی یو تور زیړی باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، اړیکې لرو او اوریدونکو برا واخلو چې څوک دی د کوم ځینې اړیکې نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم.
خبرونه ته خرغلی مهرباني وکړم، لراته وایې د کوم ځینې اړیکې نیولې.
خیر اوسه مننه، کندهار نه اړیکې نیولې ده. ما لا ډاکټر صاحب ته به ویل چې ما تور زیړی مخکې درلودي، نو اوس د دوه کال کې چې وسم خامه خلا سترګې مې لږ ژړې دي، نو وسم معلومات یو کم چې ستاسو کنسته
بس هم دوم را پختنه دی همدا و
دغه یخ وب بد وجود ته تاوان لري که فایده لري.
ان ډیر زیاته مننه، بس په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پختنه ته جواب وایي مهرباني وکي.
مننه وروره، تو چې دوا کوله مخه خپل وینه چې کړي و تو تور زیړی درلود، نو ته کوشش وکا چې د انټونی د متخصص ناروغي متخصص سره همیشه په تماس کې اوسه. هر درې میاشتې بعد یو ځل د خپل زیګر وظایف یا LFT او د هغې ترڅنګ د زیګر په د الټراساو معاینه کوه، یعنی د زیګر تلویزیونی معاینه او د زیګر وظایف د هر درې میاشتې بعد چکوه، او یا بل معاینه چې په عوام اصطلاح هغې ته قیمتي معاینه ویل کیږي، په طبي اصطلاح هغې ته PCR ویل کیږي، هغه هر شپږ میاشتې بعد تکراروه. که چیرې ستا زیړه ژوندۍ وي نو ته باید دوامداره تداوی واخلې. تداوی په افغانستان کې اوس فضل د خدای د شتون لري، هر ځای کې تور زیړي تداوی کیږي او تداوی یو تابلیت ده. او دې تر څنګ هیڅ کله هم داسې بې تفاوته مه کینه، ځکه تور زیړی چې کله یو ځل تداوی په واسطه باندې غیر فعال شي بیا هم د فعال کېدو امکانات شته دي. یعنی ته باید همیشه د څېړنې او د درملنې لاندې اوسي. مننه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وګمیتا ته ډاکټر صاحب ته ټول سلامونه کوم. اکرام ام کونړ.
علیکم السلام، په خیر راغلی اکرام له کونړ څخه. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. نو پوښتنه کوم چې تور جوړې د چیشي نه مخ به پاریز ته دې څوک دا مریض ته لري او باید کوم پاریز وکړي؟ اما هغه پوښتنه مې خوشاله اوسې. مننه.
له تا نه هم مننه په تمه اوسه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړه.
مننه اکرام وروره. خپل باندې تور زیړی چې ده دا یو نو وایروس ده چې دا وایروس ډی ان ای لرونکی وایروس ده چې 2 نانومتره قطر لري. او همدارنګه دا وایروس چې ده د هیپ جنا وایروس له کورنۍ څخه ده او اته جینوټایپ لري. خو بدبختانه دا وایروس په آزاد هوا کې دی او ورځ لپاره ژوندی پاتې کیدلی شي. او هغه زموږ ورونه یا هغه ناروغان چې په هپاتیت بی یا په عوام اصطلاح په تور زیړی باندې اخته دي، نو د هغې لپاره خاص پریز هم شتون نه لري. خو دی ډیر کوشش وکړي اول چې د خپل وجود وزن زیات نه کړي، یعنې د وزن زیاتوالي څخه به ډډه کوي. دوهم، هغه خواړه او هغه غذاګانو څخه دی باید زیات استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې کاربوهایډریټ لري، لکه حبوبات یا مثلا سبزیجات، کچالو، ا دې څخه باید ډیر استفاده وکړي. او دریم، د دې د هغه خوړو څخه هیڅ کله هم استفاده ونه کی چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره کافین لري، لکه بعضی مشروبات، قهوه او بعضی چاکلیټونه. اې دې څخه باید د ډډه وکی. او همدارنګه اصلي خبر چې ده د دې چې کله خدا نه خواسته ناروغه کیږي، نو د خپل سر درمل څخه ډډه وکړي، بل خصوص په چنن زموږ تاسو په جامعه کې د پاراسومول درمل یو ډیر مرول مرمرواج درمل دی. او هر څوک چې په سر هم درد کیږي یا زکام کیږي د هغې درملو څخه استفاده کوي، د هغې نه به د پتیت بی یا د تور زیړي ناروغان په کامله توګه ډډه او پرهیز کوي. مننه.
بله، بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم السلام. عبدالستار اخندزاده له بالامرغا په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
ډاکټر صاحب څخه زما سوال دی چې دغه مرض چې دی د مور شوم ته په صدقام انتقال کوي او میړه او ماینه سره کم دی چې میړه او ماینه کدا یو د بل سره دغه مرض کم انتقال کوي او د خلکو څخه څه رقم د خوراک د لارې څخه یا د ناسو ولارې د خواست خم دا انتقال کوي. او که د دې مرض تبابت ونه شي نو دته په آخر کې څه عکس العمل شي، معنا د دغه مریض د مرګ سبب او که یا
ډېره زیاته. مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
او جبارخیل صاحب، دا اخونزاده صاحب دا ډېره ښه پوښتنه راسره مطرح کړه. اول به راشو په اخونزاده صاحب محترمه، که چېرې زموږ غږ تار وي، نو د تور زیړی یا هپاتایټس بی د انتقال په هکله باندې خپله باندې د هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی د څلورو لارو نه انتقال کوي. اول د وینې له لارې، دوهم د مور څخه ماشوم ته، دریم د خواب د جنسي اړیکو د لارې، او څلورم هم د شخصي وسایلو د لارې. رابشو اول د انتقال لارې ته، چې هغه د وینې د لارې انتقال کوي، چې په هغه کې هغه کسان بالخصوص معتادین چې هغه د مشترک ستنو یعنی مخدره مواد په زرقي شکل باندې اخلي د هغې د لارې هغې ته انتقال کوي. او په دوهم قدم کې هغه د بعضې د غاښو ډاکتران په ډیر یعنی کمه پیمانه سره د غاښو ډاکتران او هغه جراحان چې هغه خپل سامانالات په صحیح ډول باندې نه تقیموي، کیدای شي د بل ناروغ څخه بل ناروغ ته انتقال کړي. او په درېیم قدم کې هغه نایان چې مثلا د مشترکو چاړو څخه یا د مشترکو پاکیګانو څخه نورو پر استفاده کوي. او د دې تر څنګ زموږ هغه خویندې چې آرایشګاهو ته مراجعه کوي، یعنی د مشترک مچونک څخه هلته استفاده کوي. او د دې تر څنګ هغه خویندې چې بعضې دوکانو یا بعض آرایشګاهو ته ځي او هغلته خپل غوږونه د یوې تفنچې په واسطه باندې سوره کوي، نو کیدای شي د یوه شخص نه بل شخص ته انتقال شي. دوهمه د انتقال لارې د مور څخه ماشوم ته وه. هغه وخت مورګان چې یعنې هپاتیت بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی لري، نو کله د زیږیدو په وخت کې چې هغه ماشوم دنیا ته راځي، نو کله چې دا ماشوم ولادي کانال پاس کوي، کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال ومومي. او درېیم هم د جنسي اړیکو د لاروي انتقال وو، او کچیر خاوند تور جوړی ولري نو کیدای شي خزه ته انتقال وکړي، او کچیر خزه تور جوړی ولري نو کیدای شي چې خاوند ته انتقال کړي. او څلورم هم هغه وګړي چې په تور جوړی باندې اخته دي، او هغه نور روغ کسان د هغې د شخصي وسایلو څخه استفاده کوي لکه ګومنس، برس، چاړه، مثلا ناخونګیر، مسواک، د دې څخه نور وګړي استفاده وکړي، نو کېدای شي د تور په تور زیړي یا هپاتیت بي باندې اخته شي. او هغه وګړي یا زموږ هغه دوستان چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي، که چیرې د هپاتایټس بي یا تور زیړی لري او د خپل روغتیا ته پاملرنه نه کوي، یعنی خپل ناروغۍ ته پاملرنه نه کوي، نو کېدای شي دوی ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول، د ځیګر عدم کفایه یا د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول. دوهم، د ځیګر سرطانونه. دریم، د ځیګر سیروز. او څلورم هم کیدای شي ناروغ د مرګ تر کومه پورې ورسی. مننه.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم شته، یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
خیر جوړی.
په خیر سه، مهرباني وکړه نوم درته وایا، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
د پروان ولایت نه اړیکه نیولې.
نوم څه دی؟
عزیز الله.
عزیز الله له پروان څخه. مهرباني وکړه د تور جوړی په اړه باندې خپلې پوښتنې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
پوښتنه دا ده چې دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زړه په څو قسمه ده او په ټول کې خطرې کې نه ده.
اها، مننه. په تمه اوسه، بس هم دغه یو پوښتنه لري.
بله بله، مننه تاسو نم. سلام
علیکم. په تمه اوسه، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
مننه عزیز الله وروره، ډیره ښه پوښتنه در سره مطرح کړله. خپل باندې زیړی چې دی هغه په اوو بخشو باندې ویشل کیږي، یعنی خپل زیړی اسباب په او په وو کټګوري باندې ویشل کیږي، چې هغه شپه کټګوري په دې راځي اصل کټګوري ته چې هغه زموږ اکثره واقعا جوړوي، هغه ویروسي ناروغي دي. چې په ویروسي ناروغي کې کیدای شي هپاتیت ای، بی، سی، ڈی، ای، ایف او جی وی. چې له دې جملې څخه د نړۍ په کچه باندې چې اکثریت واقعا تشکیلي دي زیړی، یعنی ډېرې پیښې رامنځته کوي د زیړی، هغه تور زیړی یا هپاتایټس بی دی. ځکه چې په ټوله نړۍ کې لکه مخکې مهم چې یادونه وکړله، د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي. یعنی زموږ اکثره واقعات چې جوړوي هغه هپاتایټس بی یا تور زیړی دي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې چې اکثره چې اخته دي، هغه هم نارینه کسان، نظر شزینه وته ډیر په تور جوړی یا هپاتایټس بی باندې اخته کی. نو په دوه علاج از لو ورور خپل خپل ځوا په صحیح توګه باندې اخستای وي. مننه.
بله ان شاء الله. امر به شو بلاړی کبر واخلو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، په خیر راغلی.
اجازه مجانه سلام تا ته او ډاکټر ته د ازادي راډیو له قدر مون اوریدونکو
ته. علیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم درته وایا، د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې ده، او پوښتنه دې مطرح کړه.
مجانه کشمن تر اخیلم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه ډاکټر ته پوښتنه ولې اول پوښتنه مې نه وه چې یو څوک په دغه ناروغۍ باندې په لومړی کې اخته کېږي که نه؟ هغه آیا
اثر علایم یعنی د تور زیړی څه دي، څنګه پوه شي چې په تور زیړی اخته ده؟
او یعنی نه خل خانی کوم دی، او بل پوښتنه دا ده چې مور چې کله په تور زیړی او د ماشوم ته شیدې ورکوي، آیا له دې نه انتقالیږي که نه؟
بله، مننه. په تمه اوسه، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
مننه ترخیل صاحب. هغه کسان چې په تور زیړی باندې اخته وي، د هغې کیدای شي لاندې نښې نښانې په خپل ځان کې ولري، نو خو په دې مفهوم نه چې چیرې د لاندې نښې نښانې هغې ناروغ ونه درلودلې، نو هغه په تور زیړی باندې اخته نه دی. د تور زیړی د قطعي تشخیص لپاره د وینې معاینات دي. نو په هر صورت باندې هغه کسان چې په تور زیړی باندې اخته وي، کیدای شي هغې ته لاندې نښې نښانې پیدا شي. اول، خستګي. دوهم، بېحالي. دریم، بیشتایی. څلورم، زربادوالی. پنځم، استفراقات. شپږم، د ګیرې د ښې خود پورتنۍ برخې دردونه. اووم، هم په پرمختللي حالات کې کیدای شي د جلدی خارښت. او اتم، هم د سترګو د ادرار یا تشو متیازو او د جلد رنګ زیړوالی. او نهم، هم د مفصلو دردونه. او لسم، هم کیدای شي د ناروغانو سره تبه موجوده وي. خو ایده د پاره دا نښې نښانې د زیړی نښې نښانې دي، لیکن تشخیص قطعي کولی نشي. که چیرې دی مشکوکیږي، نو دی د کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، تر څو د هغې د وینې په واسطه باندې د هغې تشخیص نهایی شي.
بله ډیره زیاته مننه. یعنی هدف دا چې په خپل سر د دوا یوازې په علایمو باندې نه شروع کړي، اول د ځان په دې باندې ډاډه کړي چې آیا اخته شوی دی او کنه. نور اوریدونکي لرو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ جاوید له جلال آباد څخه. په خیر راغلی، مهرباني وکړه. فرید الله عمری را سره میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته د تور زیړي په اړه باندې ځواب وایي.
هپاتایتولوژیستان په افغانستان کې ډیر کم دي کنه، یا هیڅ په نشته حساب دي. زه ځان متخصص نشته، خو خاص د جګر چې تخصص کړی دا ډیر کم پیدا کی، او دا ډیر مستروخي ده، باید دا ډاکټران موجودي. نو په خپله ډاکټر صاحب مدا ده چې کله چې یو او نیگیټیو راشي، نو دا روغ او د دې مریض انسان چې مریض د تکلیف نیگیټیو شوی، نو د دې ترمنځ څه پیږي؟ ځکه دا ملاج شوی نیگیټیو راغلی او روغ هم نه لري، هغه هم نیگیټیو، نو د دې ترمنځ څه فرق دی؟ یو مې دا پوښتنه ده. او بل د مې پوښتنه ده چې کوم معاینات باید وشي، کړم یا کې یا کال کې چې هغه خپل هغه وکتل شي چې آیا دا روغ دي کنه، دا یعنی د جګر لپاره کوم ټیسټونه وشي چې فعالیتونه وځي.
بله بله بله، ډیره زیاته مننه. اها
بس بازمنه
نه کور ودان بس پتا مو سګران اورور پتا مو سه مهرباني وکي ډاکټر
صاحب. او جوید اورور ډیره مننه، ډیره ښه پښتنه مر سره مطرح کول بروشو چې د خوریکیا هم چې په افغانستان کې د هپاتولوژي په بخش کې سپیشلستان یا متخصصین نشته، ځکه دا خپل باندې مشکل دلته چې ټول په بخښنه په تخصصي څنګه باندې ویشل شوی دی، او خپل باندې دا هپاتیتونه یا زیړی چیرې دا مربوط دی انتونی کې، ځکه او په افغانستان کې هم دی، افغانستان په کچه باندې یو شفاخانه چې لرو دی انتونی، هغه هم په کابل کې ده، او په نور ولایتو کې په بعضی لکه جلال آباد او مزار او په هرات کې د انتونی بخش څنګه شتون لري، لیکن خاص مختص شفاخانه وجود نه لري. نو په دې خاطر باندې کې چیرې مختص شفاخانه په ولایتو کې هم شتون درلود، نو کېدای شي چې د هپاتولوژي بخش هم یا د ځیګر بخش هم جدا شوی وای. او را به شو ستاسو پوښتنه ته، هغه کسان چې په هپاتیت بی یا تور زیړی باندې اختبی، د هغوی لپاره په معاینات په لومړی قدم کې په هر درې میاشتو کې باید تکرار شي. په لومړی درې میاشتو کې یعنی هغې ته LFT یا لیور فنکشن تست یا د ځیګر وظایف، په درې میاشتو کې د هغې تر څنګ باید ابډومینل الټراساوند، بلخصوص ځیګر، د ځیګر الټراساوند باید په درې میاشتو کې تکرار شي. او د ناروغ ته هر شپږ میاشتو باید د PCR معاینه باید ترسره شي، تر څو معلوم شي چې د دې PCR ډیټیکټډ دی، نو ډیټیکټډ دی، یو پیسو په عوام اصطلاح باندې فعال دی یا غیر فعال دی، او ورسره هغه څخه د هغو PCR مطابق باید د درمل نه ترسره شي. یعنی خلاص ډول هر درې میاشتې او شپږ میاشتې باید د دې معاینات باید ترسره شي. را به شو د دې ها کسان چې د تداوی پوسته باندې نیگیټیو کیږي، خو هغه کسان ډیر محدود دي، او کیدای شي مثلا به دې تر څنګ بعضی کسان چې په شپږ میاشتو کې په هاد مرحله کې وي، یعنی اکوټ هپاتایټس بی مرحله کې وي، کیدای شي وزویات په خپل باندې هم انټی باډی جوړه کی، او د بدون کوم درمل نه څخه هم د هغې زیړی منفی شي او انټی باډی مثبت شي. دا کسان نظر هو کسانو ته چې یعنی هغه هپاتایټس بی نه لري، دا پیسوونه برتری پر دې کړه چې دی علاوه دې نه چې هغه په تور زیړی ویروس دون سره خسته او دغه مقابل کې انټی باډی جوړ کړی دی، یم د وینده لپاره هم په دې باندې تور زیړی عمله یا په هغه وجود مداخله نشي کولای. نظر هو کسان چې هغه تور زیړی نه دی سپری کړی، په دې هله باندې جوړ درو چې تاسو خلاص جواب دی اخسوي کچیر به تفصیل ضرورت لود، په دوړ ستر باندې د انټونی شفاخانه ستاس پر مخ باندې شپه او رسلا ساده، ان شاء الله په تفصیل سره په دې اړه اکلا باندې خبري وکوم. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو لرو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مخې خوښي نبی الله زابلای دا وخت له
غزنی خبرې کوم. وعلیکم السلام نبی الله زابلای، له زابل نه په خیر راغلی، له غزنی نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
ډېر زیات مننه کوم وګمې خورې له ډاکټر صاحب نه پوښتنه هم ده. کله چې په تور زیړی یو مریض په تور زیړی مریض ورځي ډاکټر ته ورځي، هلته ډاکټر ورته وایي تور زیړی ده، نو کله چې د رنګ تور شوی نه وي، رنګ تغییر نه کوي، هغه مریض ته تشویش پیدا کیږي چې نه زه تور زیړی نه یم. آیا داسې امکان لري چې دغه مریض رنګ تور شوی نه وي او دی په تور زیړی اخته وي، او آیا داسې امکان لري چې دغه کس
رنگ تور شوی، پوست تور شوی، جلدی تور شوی، او دای هم تور جلی نی اختا یو بل مشکل دی. من نمی خمده سلام.
بله دیره من نفته ما و سر دکتر سبا دی پختنو تا زواب وی میره بانی وکی دکتر سب
زابله او رو را تا هم دیره که پختنو سر مطرح کلا آ کس دل کڅرنګ چې موږ مخ کې هم ویل چې هپاتایټس بی یو په عوامه اصطلاح باندې تور جوړی اصلا دغه تور جوړی اصطلاح چې دا یو غیر علمی اصطلاح ده چې د عوام خلک ورته استعمالوي چې دا تور جوړی شو د سپین جوړی شو د زیر جوړی شو یعنی دا خپل باندې علمی بیس یا اساس نه لري یعنی دا په دې مفهوم نه کسان چې هپاتایټس بی یو تور جوړی لري د هغه رنگ به تور کیږي نه هیڅ کله هم د هغه رنگ نه تور کیږي زکه ملک مخکمه هم چې ویل چې د تور زی نه کني خانه ځان تدې او دا تور زیړه یا هپاتایټس بی د جول په توروالی یا شینوالی کې هیڅ نو رول نه لري نو دا هغه په استلاګون دي چې نه غیر علمی استلاګون دي د استلاګون بخید مغز نه لري کې زیړی ټول یو رقم دي فقط په ځان ته کلاسیفیکیشن او په ځان ته سمفو باندې ویشل کیږي تقسیم بندی کیږي او د هر و تداوی او درملنه فرق کوي په دې هیله چې ځواب مو اخص شوی مننه
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ته بلار شو السلام علیکم
وعلیکم السلام جبرخل خور تاسو سلام ډاکټر سلام
علیکم السلام په خیر راغلی نوم دې څه دی کوم ځای نه دی اړیکنی ولې
زیره کوچایم له پکتیا نه
زیره کوچای له پکتیا څخه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب ستاسو په خدمت کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وای پوښتنه مو مطرح کړئ
ډاکټر صاحب نو اوله پوښتنه مې دا ده چې شنو مې په ګورې څومره اثر کولای شي ته مونږ ته کولو کې دا ډېر ماشري دی او کنو ډېر ماشري دی راځو الله راته وایي دوه پښتنه مې دادا چې پی سي آر کې منفي سیمه نه روسه دا اس جی بی سی درجه منفي کې کنا او درې پښتنه مې دادا تب په منفي مغا کې تب راځي کنا مثبت مغا ته تب سړی بن راځي که منفي سی بیا هم تب لري کنا
بله مننه پتا ما وسوره را مهرباني وکي
جبرخیل صاحب کوچی صاحب هم درې پختنه را سره مطرح کړی او درېم خې پختنه دی غازی خې د خبر ترې پختنه دی او اوله پختنه دی دا چې دا ورور حتمان په خپل کوچای سره په خپل کورنۍ کې کوم څوک لري چې هغه په هپاتایټس بی او تور جوړی باندې اختری او کوچای سره که زما غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي بیا هم د تور جوړی یا هپاتایټس بی لپاره اوه کټګوري دوا انتخاب شوی دی چې هغه عبارت دی له اول لیمو وایدین تلبو وایدین اډوفویر تنوفویر تنومیپ انټیکوویر او ټلو پریویر څخه عبارت دی چې په دې د دواګانو جملې څخه د نظر د ناروغ هغه حالت او د هغه د ناروغي درجه ته هر دوا فرق کوي مثلا د تنومیپ چې دی دا اوس په اوله کټګوري کې راځي چې ښه دوا ده د ناروغ ته ورکول کیږي د ورځ یو ټابلیټ 300 ملي ګرام راځي نو دا ډیر ښه تاثیر لري لیکن که چیرې په ماشومانو کې وي یا مثلا په لویانو سپین ږیرو کې بیا خپله باندې د هپاتایټس بی یا تور زیړي درملنه فرق کوي په هر صورت رضوع د پی سي آر معاینه په هکله باندې دوهمه پوښتنه به تاسو وکړله مطرح هم کړله هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړي باندې اخته دي هغه د کوشش وکړي چې هر شپږ میاشتې بعد خپل پی سي آر معاینه ترسره کړي ستاسو کوم ناروغ که چیرې په کور کې شتون لري او هغه د تینومیپ دوا اخلي شپږ میاشتې بعد هغې ته معاینه ترسره کوئ د هغې پی سي آر منفي راځي نو د هغې دپاره به شپږ میاشتې نوره هم تداوی ته ادامه ورکوئ دا په دې مفهوم چې د دوباره ژوندي کېدو یا ریپلیکیشن د هغې څخه جلوګیري وشي او دریم هم تاسو دریم پوښتنه چې مطرح کړه هغه هم د تبې په هکله باندې وه لکه مخکې موږ چې په یادونه وکړله د تور زیړي یا هپاتایټس بی آر نښې نښانې چې دي په هغې کې تبه شامله ده لیکن دا په دې مفهوم نه ده چې هغه کسان چې په تور زیړی یا هپاتایټس بی لري هغه به حتما تبه لري نه کیدای شي دا ناروغان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړي باندې اخته دي کیدای شي هیڅ هم تبه ونه لري یا رځان درد یا خستګي او بېحالي ونه لري نو کیدای نو دغه ناروغ که تبه لري د هغې ترڅنګ د تور زیړي ترڅنګ باید نورې ناروغۍ هم وڅړل شي او د هغې پلټنه هم وشي مننه
ډاکټر صاحب آیا دغه دوستان د ځان ژغورنې لپاره کوم موضوعات په پام کې ونیسي چې ځان له دغې ناروغۍ څخه وساتي
دا کسان چې مثلا کوشش کوي کې اول هغه کسان د عمومي لارې چارې د تور زیړي د مخنیوي عمومي لارې چارې باید د لاندې په شان باید مد نظر ونیسي بل خو زموږ هغه صحیح کارکوونکي چې هغه نورو وګړو ته مثلا زرقیات کوي یا مثلا ستنې به ورکوي دی د کوشش وکړي چې بدون دېنه چې هغې ستنې سر قربانې کوي د هغه مخصوص سیفتي باکس و کې هغه سرنج باید خطا کړي او دوهم هم هغه کسان چې د دونر په شکل باندې نورو ته وینه ورکوي یا د نورو څخه وینه اخلي یا ځل د هغې وینه باید چک شي وکتل چې علاوه دېنه چې د هغې تور جوړه وکتل چې د هغې باید ایچ سی وي و ایچ آی وي و سیفلیس او ملاریا هم باید چک شي او دریم هم هغه کسان چې همیشه مثلا دی ودونه کوي یا نامزد کوي نو دې کوشش وکړي چې خپل مکمل صحیح معاینه ترسره کړي.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. دوستانو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو نه اجازه غواړم. تر بیا مو الله مل شه. د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.